آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا انگیزه شنواری په حق رسیدلی ده. مصر نن د لیبیا په ختیځ کې دویمه جوپه هوایی بمباری وکړه او داسې ښکاري چې په ختیځ اوکراین کې اوربند چې یوه ورځ کېږي نافذ شوی دی د ماتېدو په حال کې دی.
یو جنازه به چې په لاره تېرېده د ډېر لرې نه خلکو ورته احترام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. پر پټونو علاوه د آشنایانو د غږ پروګرام هم شته دی، مګر دا پروګرام د وخت سره چوي دی. کولای شي خپل نظریات په فیسبوک کې ولیکي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شنواری چې تیره اونۍ د بم په چاودنه کې دواړه پښې غوڅ شوې وې، ماښام د کابل د سردار محمد داود خان په روغتون کې مړ شو. بم د انګیزې شنواری په موټر پورې نښلول شوی و او هغه د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې و. میرمن شنواری د ننګرهار په ولایت کې د بم په چاودنه کې ډېره سخته ټپي سوه او وروسته کابل ته انتقال شوه چې ماښام یې وفات وکړي.
یو جنازه به چې په لاره تېرېده د ډېر لرې نه خلکو ورته احترام کوو، مګر نن زموږ په جنازې کې انفجار کېږي، زموږ په قبر کې انفجار کېږي. زموږ د یو مړي څو قبرونه ګلاسې په یو ځای کې پخې په بل ځای کې، هغې ته بیا نور قبرونه جوړېږي. زموږ ناوېګانې چې دي هغه پرچه پرچه کېږي الوزي.
جمهور رئیس اشرف غنی د میرمن شنواری په مړینې ژور خفګان څرګند کړی دی او د هغې له کورنۍ همکارانو او ننګرهار د خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس اشرف غنی له قوله وایي انګیزې شنواری د افغانستان لپاره ډیر کار کړی دی او نوم به یې په تاریخ کې د زړورو ښځو په کتار کې راسي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې د ترانسپورت د وزارت د هیئت او د دولتي او خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د نمائندګانو سره وکتل. د ترانسپورتي شرکتونو چارواکو خپل ستونزې بیان کړې. وی ویل چې په لویو لارو کې د دوی نه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی دغو چارواکو ته ویل چې خپل ټول ستونزې ولیکي او جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهور رئیس غنی ویلی دی چې اداري فساد د تحمل وړ نه دی او د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جو ویلسن په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره کتلي دي. دواړو لورو د دواړو ښځو اړیکو د پراختیا، د افغانستان او سیمې د حالاتو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې کړي دي. د امریکا د کانګرس پلاوي د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغانستان راتلونکي مثبت او وارزول او د هغه رهبري او هڅې یې وستایلې.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. اجرائیوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د جهاد او د مجاهدینو د ځپلو فکر بالکل نشته دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرائیوي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل چې د مجاهدینو یا د جهاد د ارزښتونو د ځپلو فکر اصلا وجود نه لري، خو کوي هم هغه به د یو شمېر محدودو کسانو فکر وي او تاثیر نه کوي. پرون د دلوې پښپګوښتمه د پخوانی شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د ورځې د منځنې په مناسبت په غونډه کې جهادي رهبرانو ویل چې د جهاد ارزښتونه له نظر غورځول کیږي او مجاهدین د سیاست د صحنې نه ایستل کیږي. خاغلی عبدالله ویلی دی دا خبره صحیح نه ده چې کڅوک وزیر یا رئیس وینو جهاد ته په درنه سترګه کتل شوی او کنی وی نو پایمال شوی دی. هغه وویل د ملي یووالي حکومت د ملت د ټولو ارزښتونو درناوی کوي او ورته متحد دی. عبدالرب رسول سیاف پرون د شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د ورځې د منځنې په غونډه کې وویل چې د سیاست نه مجاهدین استل کیږي او دا سم کار نه دی. دوی وویل چې ډیر زر به مجاهدین یو موټی شي او خپل دریز به سرګن کی. همداشان د وزیرانو د شورا په دې غونډه کې دا هم وویل شول چې حکومت به ډیر زر پاکستان ته یو هیئت ولیږي چې د افغان مهاجرینو د ستونزو غم وخوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا سشکاری چې په ختیځ اوکراین کې اوربان چې یو ورځ کېږي نافذ سوی دی، ماتیږي ځکه چې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو او د کیف قواوو په ډیپالسیف کې په یو بل د هوانونو ډزې کړي دي. یاخیانو په ډیپالسیف کې چې د اورګاډو مرکز دی، د اوکراین عسکر محاصره کړي دي. بلتون غوښتونکو د کیف عسکرو ته لاره ورکړې ده چې د ډیپالسیف په امن کې څخه په امن کې ووځي، خو په دې شرط چې اول به خپلې وسلې تسلیموي. د اوکراین د پوځ نه تاغ د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې دغه پیشنهاد یې رد کړی دی. وایي د اوربان د معاملې په اساس دغه ښار د اوکراین حکومت په قلمرو کې دی. تر اوسه پورې یوه خوا هم حاضره نه ده چې په ختیځ اوکراین کې د جنګ د جبهې نه ده خپلو درنو وسلو په ایستلو باندې اقدام وکړي.
مصر نن د لیبیا په ختیځ کې دویمه جوپه هوایي بمباري وکړه. دا بمباري د هغه یو ویشت قبطي عیسویانو د قتل د پاره کیږي، د قتل د بدل د اخیستو د پاره کوي چې د اسلامي دولت وسوالو په لیبیا کې وژلې دي. دغه بمباري د لیبیا د نظامي مامورینو د راپورټ له قراره په درنا کې د اسلامي دولت په مرکز کې شوې دي. په همدغه ځای کې دغه مصریان وژل شوې دي. د لیبیا جنگي الوتکې هم په دې بمباریو کې برخه لري. د یاغیانو د وسلو ډیپوګانې او د روزنې کمپونه بمباري کړې دي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په تلویزیون کې ویلي و چې د دغو کسانو د سرونو د غوسولو بدل به واخلي او د قاتلانو دغه عمل تروریستي عمل بللی و.
ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد.
مصر حق لري چې انتقام واخلي او ګوري به چې څنګه او په کومه طریقه او څه وخت د قاتلانو او جنایتکارانو انتقام اخلو چې هیڅ طرح هم نه لري.
ایران هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي روحاني مشر د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته کوم لیک استولې ده. دا خبر د ایران دولتي خبری آژانس په داسې وخت کې خبر کړی دی چې ایران د خپل اتمی پروګرام په حق له د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره په مذاکرو بوخت دی. د ایران آژانس د بارني چارو د وزارت د ویاند له قوله د شنبه په ورځ د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د دې خبر په حق لیکل چې دا یو غیر مسلکي رسنیزه لوبه ده.
د هند او شریلانکا رهبرانو نن د دوشنبه په ورځ د خپلو ستراتیژیک اړیکو د قوي کولو، د تجارت د زیاتولو او د دواړو ملکونو ترمنځ د کلونو د جنجالونو د حل کولو نه نیولې په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د شریلانکا نوي منتخب جمهور رئیس میتری پالا سریسنا د اټومي چارو د مسؤلیت موافقه امضا کړه. دغه بیساره موافقه د دې ملکونو په اړیکو کې یو نوی ګام او د دواړو ګاونډیو ترمنځ مقابل باور څرګندوي. د هند لومړي وزیر نریندر مودي داسې ویل:
د بایلیټرل اګریمنت ان سیویل نیوکلیئر کوآپریشن ایز یټ
په ملکی چارو کې د اټومي همکارۍ دوړخیزه موافقه زموږ د متقابل اعتماد او باور یو څرګندونه ده. دا لومړی ځل دی چې شریلانکا دغه سیو موافقه لاسلیک کړې ده. هیله ده چې د زراعت او صحت د چارو په شمول په ډیرو ساحو کې دغه سینوري همکاریو ته هم لار خلاصه شي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه اورئ. اروپایي اتحادیه زیمبابوې سره قریب 210 میلیونه ډالر مرسته کوي او دا لومړنۍ مرسته ده چې راسن جمهور رئیس رابرت موګابي ته ورکول کیږي. نن په هراري کې د دغې مرستې اعلان شوی دی. دا پیسې به په راتلونکو شپږو کلونو کې د صحت، زراعت په برخه کې او همداشان په هغو پروژو باندې ولګول شي چې د حکومت د ښه کېدو لپاره عملي کیږي.
د ډنمارک پولیسو نن د دوشنبه په ورځ ویل دوه کسان ولیدل چې ګمان کیږي د هغو وسله والو سره کومک کړی وي چې د شنبه په ورځ په کوپنهاګن کې په دوو جلا ځایونو کې بریدونه وکړل. په کوپنهاګن کې پولیس وایي چې دا نیونې د یک شنبه په ورځ وسوي او دواړه مشکوک کسان به نن د دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړل شي. اصلي بریدونکي چې نوم یې پولیسو نه دی ښودلی 22 کلن او په ډنمارک کې زیږیدلی وو. پولیسو پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې برید کوونکي د تشدد او د وسلې سره د ګواښونو په شمول د څو جنایي جرمونو دوسیه لري. د وروستیو دوو مشکوکو کسانو له جبلې نه د یو تن مدافع وکیل د ډنمارک رډیو ته ویلي دي چې دواړه اصلي برید کوونکي ته د وسلو په اخیستو، رسولو او پناه ورکولو تورن سوي دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه پډيري درناوي هله کیږي چې د